یو یوټیوب او فیسبوک او انستګرام کې تعقیب کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخ پرونه ده چې ل تکړه شاعر پروین ملال سره مونږه مرکه کړې ده. دغه مرکه هم واوري خو تر هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناروی د کډوالو د شورا مشر وای چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوره هیڅ نړیوال ټولنې د دې هیواد وګړو ته شاکړې ده. یان انګ ایکلند وای یوازې د 2 روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د خزو د حقونو لپاره غا کوچت او له جنسيتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی ایکلند فرانس پریس خبري ایجنسی هم دا رنګ ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کانفرنس ستارتیا نشته، بلکې افغان میرمنې مونږ ستارتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودرېګو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې تړلې دي. ښاغلی بینټ دغه سرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼې یا خپل ټویټر کې د استرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته اشاره سره وکړې. د افغانستان کامیر هوایی شرکت د پنځشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته لومړنۍ مستقیم الوتنه ترسره کړه. او د اسرائیل پوزنن جمعه وویل چې هوایی ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کردی که زرغونه انالیسه ما تست ویلی چه ما حالتا تر پای پری درست ویلی دی دفعه تا مرغال بولی زکری می نیدی کری زی چه لاغا مکتب که اوما خو ما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دل افغان و رسپانی سره چنات پا اغا شهر که پیشن دلسوی سیره اوما نو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم، دا دولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم ډېر علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو ورکه هغه وخت د بعد مرغ چاچی کنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه می پیور کنداری و کندهار کې پیدا شوی مال تلویزیون و مال تمی سبق ویلی و. نو زه یو نه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو کله نو نه اعلان سوله. نو بیا ما یعنی داس ما یو خپل یو هغه یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم. د اطلاعاتو کلتور وزارت ته نشه مرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې د وزیر هغه د پیژن دلمه چې وزیر ته ورسلم هغه ګړې ورسلم هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک ډیر سخت شرایط نه درلودل نو زه چې ورلم هغه ته مې وویل ځان مې وروپیژنده هغه مال ویل ته څه غواړې مال زه غواړم هیواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا تعلیم وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې وزیر ما څخه پوښتنه وکړله مال وویل نه غواړم ویلته هیواد کې کار ته کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په اړه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سالته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دا عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ما ته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحبو عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ولته عریضه ما ته راکړه دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته فرنګي کې بیا زما د کندهار څخه چې زرانم د ټولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرنګي فعالیت په لوبي د فرنګي ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
تاسو ما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یي هغه لوري ته نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زمو شکور کې کتابخانه ما زما پلارونه ټول لوستل وکړه زمو شکور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خپل باندې راځي. نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت موږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچی هغه د تلی افغان هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده، فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومې دي. ما لور ورځ یو هغه در کومه د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه. هغه ولښه دي هغه ته مې ورکي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاستی پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما په استعار نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څومره خوښوم، څومره خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلوي افغان ته ژباړله. بیا دی اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندي وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره و. ما هغې ته ښکاره کوي مالداري ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روسکالي کتاب چاپ شو، د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور پرې شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله، او زه یوازې پاتې سپلم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلي یاست، چیرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول. نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځه کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې زما پلار د مثلا قران شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و نه سي هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستې د هغه سره پهندلې کې کښېنستله مثلا چې ژمی به و ده په کتاب مطالعه کوه زه م تشوکېدلم ما مې یو کتاب رااخیستې زما ډېر خوښېدې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شم زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجودی یا د کتابونو سره علاقه موجودی هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه
ډېره ضروري ده بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی یو احساس څخه وزیږي لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا هلته فخیږي بیا نو عاطفه ده احساس دی او یوه حادثه ده زما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې نو هغه په تا باندې تاثیر کوي صفا او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې ژوندن
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه چې کومه تاسو وران جوه ویل چې یو څه کیږي ته وینې بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دی باندې یو څه ولیکي دا خو ډیر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینې شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه 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 کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپل په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره اساس یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د شزو لږ اغه ډیره غتی ډیره می تحریکې چې څوک وینم هغه حالت کې قرار لري هغه حالت کې چې کناری نه که شزه خوشزه د شزو دردونه نه ویلې دي اچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخوم داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونه ښایي نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې راړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډیر ښه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کومه خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کې د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه پیژندل کېد چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړی دا د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې خزینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدود وي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لري کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډېر لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دي د دې راس پڅ کې ده
شعر یو داسې اغلري شې واقعا ډېر اغلري دا د کور مسولیت چې دی دا ډېر ترن مسولیت دی. دا یوازې چونه څه نه دی ور په غاړه. زه دا اوس تشپېڅو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر را څخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلیکې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسولیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی. او یو شاید زما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کېدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس
کاله
پوره شوه یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلس کښې، او رسمي هغه نه لرمه. آخري زما آخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اتشه ومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې هغه ماموریت نه هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې را سي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت وي. بس په کور کښې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړي زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه لیکل مې کړي دي.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کښې مراسره
هیله کوم، خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې د خبرونې تر پای شېبو پورې راسره وئ. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.